سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې تموز فريد سيال د میر احمد صفي او قپایکار د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت کوم مجله په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګیدولو بندیزونو د مافیات د نه تمدیدولو ترڅنګ د هغې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د خړو په ګډون د طالبانو لسګونه جک پولي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر بیګانه وخته په یو بیان کې ویل د امنیت شورا 15 غړو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه چې له مخې به یې پر طالبانو د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 2024 کال د 3 ډسمبر میاشتې پورې وغځول شي. څارونکي ډله به د ټولو هغو سرغړونکو اقداماتو په اړه چې د شتمنیو کنګل کول، د سفرونو بندیز او د وسلو مهماتو تمویل او تجهیز پکې شاملېږي معلومات راټولوي. پاکستانی وزل بیا له طالبانو غوښتل چې په خیبر پختونخوا کې د روسي بریټ د تنظیمونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو د اعتراض کړی و چې ګني د بریټ د افغانستان په خوره کې پلان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په خبري غونډه کې د طالبانو د حکومت بیان ته اشاره وکړه او ویل پاکستان ته د طالبانو د بیان رسیدلې دی چې د دې بریټ په اړه به تحقیقات وکړي. میرمن بلوچ زیاته کړه طالبان باید د دې بریټ تنظیمونکي او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشران اسلام آباد ته وسپاري. د سه شنبه په ورځ د ډیری اسماعیل خان په جرابان سیمه کې د پولیسو د یوې تاړې مخې ته پر یو پوځي مرکز په بریټ کې درویش پوځیان ووژل شول. د دې بریټ په اړه د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې چې ګمان کیږي د ټي ټي پی یو څانګه به وي ومنله. په جنوبی وزیرستان کې نن د هاون دیوی مرمۍ د لګیدو په پیښه کې وخزې ټپیانې شوې دي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د صدر رډیو مشال څنګه ته ویل د خزې د مکین بازی کلی غرته د لرګیو د راټولولو لپاره تللې وي چې د هاون ګولې دوی ته نږدې ولګیده. د مور زیاته کړې ده چې په سیمه کې د پوز پر یوه پوسته بریچ شوی و او د پوز د ځوابي ډزو پر مهال باندې د مرمۍ پر سیمه راپریوتې ده. ټپي شوې ښځې د رسمک روغتون ته رسول شوې دي. د ایران د جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي یو لستنه پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې په راسک سیمه کې په یوه حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریت کوونکي همړه او ټپیان شوي دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والی علي رضا مرحمتي وویل د یو تروستي حمله وه. د ایران دولتي خبري اژانس راپور له مخې د دې بریت پړه د جهش العدل په نوم سنی وسلوالې ډلې چې مخکې لدی هم څو ځلی د ایران له سپای پازاران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره نښتې کړې دي منلې ده. او د غزې په ترنګ کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات ښایي څو نورې میاشتې هم وخت ونیسي. حماس امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو د دې ژمنې په اساس د غزې په ترنګ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي چې حماس به ځپي او هغه شاوخوا 240 کسان به ژغوري چې دې ډلې د اکتوبر د 8 د بریټ پر مهال یې رغمل کړي وو. د دې عملیاتو په نتیجه کې د کلابندۍ غزې ډیره برخه وی جوړه شوې ده. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې دره کوي وایي د اسرایلو په عملیاتو کې تر اوسه 1,500 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطالبه اوریدل یو کتلای شي. وړاندې به په مجله کې را سره واورئ چې پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ډیری اسماعیل خان د بریټ مسؤلین اسلام آباد ته وسپاري. خو دا چې د طالبانو ځواب ورته څه دی وړاندې درته په راپور کې وایو. لغمان ته به هم ورشو او په دې اړه چې د الیشنګ په ځنګلونو کې لګېدلی اور مړ شوی او که نه، او دا چې د سیمې خلک اوسمهال په څه وضعیت کې دي، څه تلفات ورته اوښتي او که نه، په دې اړه به وروستي جزئیات درکړو. په هند کې به د افغان کډوالو چې زیاتره سره برخه افغان سکان دي د دوی د ژوند په اړه باندې او دا چې څنګه دوی له افغانستان ووتل په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو. او په کابل کې به د هغې هنري کارګات هم سر ورخکاره کړو چې اوس پکې له ښوونځیو او پوهنتونونو محرومې نجونې د رسمۍ او نقاشۍ هنر زده کوي. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. پاکستاني وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حملې د ملانو پر ضد د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل نیوز کانفرنس کې وویل چې طالبان باید د دغې برید ملانه او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري. که څه هم زهرا بلوچ وایي دوی د طالبانو له حکومت سره رسمي بیان ترلاسه کړی دی چې ډیری اسماعیل خان کی با د شوی پیخې پاړه څېړنې کوي. خو د طالبانو حکومت ویان د چې زبیح الله مجاهد په دې اړه څه ویلي دي ورزو ثنا کاکړ ته او له دوی جزئیاته اورو. فکر کوم چې یو څه تخنیکي ستونزې ده. زموږ همکاران به هڅه وکړي چې دا راپور را پیدا کړي او په دې اړه باندې نور جزئیات ولرو. خو په همدې موضوع به تم شو وربه شو د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخته. راسخ صاحب، مخکې له دې نه چې تاسو درسو فکر کوم چې راپور چمتو ده، راپور به خپور کو بیا به میلمه ته ورشو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې بد شوې پیښې په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تېره ورځ په خپل اونیز خبري کنفرانس کې وویل چې طالبان دې د دې برید د عاملینو پر ضد جدي اقدامات وکړي. نوموړي وویل چې طالبان باید د دغه برید عاملین او د تحریک طالبان د پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري. د رواني دسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د پاکستاني ځواکونو په پوځي مرکز برید کې د رسمي شمیرو له مخې د مشت پاکستاني سرتېري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تحریک جهاد اسلامي ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. له پیښې سمدستي وروسته پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت شارج دافیر بهرنیو چارو وزارت ته اظهار کړ. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد که څه هم د اسلام آباد د تازه غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې په ډیری اسماعیل خان کې له انتحاري حملې وروسته رسنیو ته ویلي وو دوی به په هغو موضوعاتو غور وکړي چې شارج دافیر ته یې سپارل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا ایالت کې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال بریدونه زیات شوي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تازه په خپل ایکس پانل لیکلي دي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحراني شوي دي. ښاغلي خلیلزاد لیکلي چې پاکستان د طالبان حکومت د پاکستاني طالبانو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد د داعش د خراسان څنګه په ملاتړ تورنوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه لوري باید د خبرو له لارې یو بل ته ضمانت ورکړي چې خاوره یې د یو بل پر ضد نه استعمالیږي. په پاکستان کې د نامنې د پیښو په لړ کې د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ نن هم د دغه هیواد د خیبر پختونخوا ایالت ټنک او باري سیمې کې دوه حملې شوي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دوه پولیس او دوه پاکستاني سرتېري پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي.
سنا کاکړ و چې د پاکستان د هغې غوښتنې په اړه باندې چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د ډیری اسماعیل خان د برید عاملان باید دوی ته وسپاري، موږ سره جزئیات شریک کړه. اوس به هم ورشو د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ ته. راسخ صاحب، ستړی مو شي، په خیر راغلی. که په پیل کې راته د پاکستان د همدغې غوښتنې په اړه باندې ووایاست چې طالبانو ورته ویلي، یو ممتاز زهرا بلوچ هم په خپلو خبرو کې ویلي چې دوی ته هغه رسمي بیان رسېدلی دی چې طالبانو ورته دوی به د دې برید په اړه څېړنه کوي. دا څېړنه په څه معنا ده؟ آیا دا د دې منل دي چې واقعا په دغه بریدونو کې افغانان ښکېل دي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د پروګرام ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بلې، که چیرې طالبان دغه سي سرګندونې یا دغه سي اسناد د پاکستان د استخباراتو او دولت مدارانو ته ورکړي وي، دا هماغه د مستقیم مداخله او په دغه ناخوالو کې دوی لاسوهنه سرګندوی. خو زه ویلی سم نه، اسنه اساسي ټکی دلته دی چې دغه لوبه سیاسي لوبه او استخباراتي لوبه چې روانه کړې ده، پاکستان یو ځل بیا غواړي پاکستان یو ځل بیا غواړي چې د دغه وضعیت نه د خپل د پلانونو او د اهدافو لپاره د افغان ولس د بالخصوص د افغانستان د طالبانو د دوی خارجي سیاست او امنیتی سیاست په اکلا باندې دوی د خپل د سیستم تر چتر لاندې راولي. دغه ټول فشارونه چې په طالبانو باندې وارده کړی ده د مهاجرو له ادرسه او په ضمن کې دغه امنیتي وضعیت چې د ډیورند کرښې په هغه ډډه دوی شروع کړې ده دا فقط د فشارونو واردول په طالبانو باندې دی چې افغانستان د پاکستان سره په امنیتي برخه کې یعنې د یو چتر او د یوې قومندې لاندې راشي. زه ویلی سم که چیرې د دغه بریدونو په درشل کې وګورئ اکثریت یې پښتانه دي او دا پښتانه وژل د پنجاب د استخباراتو اولینه پروژه.
تاسو هم دغې خبرې ته اشاره وکړم، دې ته په اشاره باندې چې افغان طالبان د ټي ټي پي سره اړیکې لري که نه لري. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد په ځانګړې توګه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافق لپاره لار برابره کړه، د نن یو ټویټ کړی دی او پرون ماښام یو ټویټ کړی او پکې لیکلی دی چې ظاهراً افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي. دغه ادعا بیا د ښاغلي خلیلزاد په ځای ده، لکه څنګه چې استاد ویل دوی هڅه کوي د افغانستان د بهرني سیاست کنټرول په لاس کې واخلي.
ګوري بالکل، زه چې تر کوم ځایه پورې په دغه استخباراتي ډګر کې د پاکستان کړنې او د آسیا ایس آی او سی آی روابط تحلیل او تجزیه کوم چې په د آسیا په بریازم کې یو نوي تحولات ته لار خپلول دي، نوي تحولات را روان دي. دلته د چین او د روسیه او د ایران کړنه یو خوا، او دلته د پاکستان او د غربي نړۍ یو ځل بیا رانیستل او په دغه جغرافیا زموږ په جغرافیا کې جګړې او بدبختی ته لار خپلول، او افغانستان طالبانو سیستم او دولت مداران دوی د خپل د قدرت او د خارجه سیاست تر چتر لاندې راوستل، او په دغه سیمه کې یو امنیتي کمربند جوړول، او په هغه کمربند کې افغانستان د پاکستان د استخباراتو تر صلاحیت لاندې را داخلول، دا د دوی په ستراتیژیو پلانونو کې یو اساسي پلان همدغه دی. دغه اوس هم چې دوی تللی دي د همدغه دپاره تللي چې څنګه دوی اوسي کولی په طالبانو باندې فشار وارسي تر څو طالبان دغه ته اوکړه وکړي چې د افغانستان امنیتي او خارجي سیاست به د آی اس آی
تر چتر لاندې باندې. راسخ کده موضوع را توازی کړی په همدغه ټویټ کې چې خغلی خلیلزاد کړی دی، تاسو د امنیتی کمربند موضوع ته اشاره وکړه. هغه ویلی دی چې ظاهرا طالبان ادعا کوي چې داعش اوس مال په پاکستان کې روزل کیږي او د پاکستان د شوه داعش نملاتړ کې ساسي پان باندې. د خغلی خلیلزاد د خبره څومره واقعیت سره اړخ لګي په داسې حال کې چې دغه موضوع په اړه باندې کلم طالبانو خبر نه دی کړی چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
ګوري پاکستان استخبارات د 1953 کال د سردار شهید داوود خان د جمهوریت نه تر دغه نن پورې ټول ترهګریز د اسلام تر چتر لاندې، د جهاد تر چتر لاندې په مختلفو عنوانونو د دغه زمان د آسیای میانه او د چین او د افغانستان د نارامولو دپاره، د ایران د نارامولو دپاره، د هندوستان د ځپلو دپاره دغه ترهګري ډلې دوی جوړې کړي دي، او دوی د همدغه ادرسونه دوی د میلیاردو ډالرو خاوندان شول. اسلام آباد او ایاس آباد جوړ شول، موټرویګې او میتروګانې جوړې شولې، یا اتوم قدرت خاوندان شول. دا دنیا ته معلومه ده او لمر په دوه ګوتو نه پټیږي. دا اوس چې دوی کم کخ کړی ده، دوی د خپل د کخ، د خپل د کورونو، د خپل د ستراتیژیو ثمره ګوري چې د کرښې په هغه ډډه یعنې د پښتنو په سیمه کې دوی بیا یو ځل بیا بهانې را جوړې کړي دي چې دلته ټي ټي پی ده، دلته دا ده، دا ټول بهانه دی، او د دغه بهانې له ادرسه غواړي چې د افغانستان جغرافیا د خپل پنځم صوبې باندې، او طالبان د دوی د قومندې او په سیاسي ډګر کې خارجي سیاست او امنیتي سیاست دوی په خپل کنټرول کې وګوري.
لنډ قدم را ته ځواب کړی چې وخت کم ده. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټ کې دا ویل دي چې طالبان چې په دوحه کې کم تړون لاسلیک کړی د دوحې تړون، په دې کې دوی یوازې دوی ته مسول ګڼل شوی دي چې دوی باید نړۍ ته له افغانستانه توریزم صادر نه کړي، په ځانګړې توګه د پاکستان یادونه یې نه ده کړې. اوس چې دا کم تورونه پاکستان په افغانستان باندې پوری کوي چې د دوی خاوره د پاکستان پر ضد باندې کارول کیږي، د دوحې تړون په اساس باندې څومره طالبان دې ته پابند چې د پاکستان دغه امنیتي اندېښنو ته ځواب ورکړي؟
ګوري اصلا طالبان یا افغانان د پاکستان په وړاندې موږ مسؤلیت نه لرو. دا د دوی خپل کړنې او خپل د د د د امنیتی چارو دنده ده چې دوی په خپل خاوره کې امنیت راولي او د امنیتی دندو په درشل کې دوی بریالي شي. خو زه ویلی سم طالبان که چیرې دا اوکړه کوي دا هغه معنا او مفهوم ورکوي چې موږ یا دغه افغانستان د دوی پنځمه صوبه ده او طالبان د دوی تر لاندې ناست، یعنی د دوی نظام د هغو د کنټرول تر چتر لاندې دی. بنان زه ویلی سم پاکستان خپله نیمه پیړۍ ترهګر روزلی او افغانستان یې ړنګ کړی او زموږ دار او ندار یې چور کړی او په میلیونو انسانان یې زموږ وژلي دي. دا دنده دغه پروژه دغه کړنه دا د آی اس آی کړنه ده او د پښتنو د تباهۍ دپاره آی اس آی نوي پلانونه طرحه کړي دي تر څو افغانستان هم په دوی تر کنټرول تر چتر لاندې ورته شي. خلیلزاد خبره بالکل دقیق ده چې خلیلزاد وایي چې طالبان فقط او فقط د غرب ته دا وعده ورکړې ده، دا تعهد یې کړی چې زموږ خاوره به د امریکا د منافع دپاره د امریکا د خطر سره به نه مواجه کېږي او د هغو په مقابل کې به نه استعمالېږي. بناءً
من نه راسخ صاحب چې وخت کم د ژوندۍ اوسې د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ و چې د پاکستان د غوښتنې په اړه چې یو ځلې بیا تکرار کړی وو د طالبان له حکومت یې غوښتي وو چې دوی باید د ډیره اسماعیل خان او همدارنګه د دغې برید د عاملانو په اړه باندې دوی ته معلومات ورکړي او د اسلام آباد ته وسپاري. افغانستان کې پاتې کیږو. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د میل درې په رنجورو غرونو کې اور لګېدنه وروسته له څلور ورځو د ځایي اوسیدونکو په مرسته مهار شوې ده. دا چې څنګه مهار شوې ده ورځو عبید سپوږمۍ ته او نور جزئیات ورنخلو.
سلامونه فریده جانې. د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ د میلدری په رنجونو غرونو کې لګېدلی اور له څلورو ورځو وروسته پرون د لیندۍ په درویشتمه د ځایي اوسیدونکو په مرسته مهار شو. دا اور لګېدنه د لیندۍ په شلمه د دوشنبې په ورځ چې د غرونو نړیواله ورځ هم وه پیل شوی و او په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د چارواکو په خبره چې دغه اور شاوخوا یو سلو شل جریبه ځمکه سوځولې ده. د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاری عبدالقاهر ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنه د سیمې د اوسیدونکو او مسلکي ډلې په مرسته د ولایتي ادارې لخوا رالیږل شوي وو مهار شو. دا چې د دې اور لګېدنې لامل څه و هم څومره زیان یې اړولی ده په دې اړه نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه کې ډېر وخت باران نه کیږي او هلته شپونکي اوسیږي، نو د دوی د بې احتیاطۍ له امله دغه اور رامنځته شوی دی. او د لشنګ ولسوالۍ بل اوسیدونکی دادی خان هم ازادي راډیو ته وایي چې دغه اور لګېدنه د ځایي خلکو په مرسته باندې مهار شوی دی او دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې هم د سیمو اوسیدونکو له موږ سره په خبرو کې یادونه کړې وه چې دغه اور د ځایي اوسیدونکو په همکاریو مهار کیږي په داسې حال کې چې دوی یې د مهار کولو بشپړ امکانات نه لري خو بیا هم هڅه کوي چې دغه اور مهار کړي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې تنی رئیس حامد صافی هم له موږ سره په خبرو کې د امکاناتو د نشټوالي او غرنۍ سیمې ته د رسیدو د ستونزو له امله ا دې اور لګېدنې د مهار د یو څه ځنډ په هکله وویل او یادونه یې وکړله چې د خلکو په مرسته دوی ونه توانېدل چې اور ډېر زر مهار کړي ځکه څلور ورځې دغه اور وغځېده. ښاغلي صافي په دې اور لګېدنه کې د یو سلو شل جریبه ځنګل د سوځېدو خبره کړې ده او یادونه یې کړې ده چې دغه ځنګل خلکو ته هم اقتصادي او هم چاپیریال او هم د خلکو د اقتصادي ارزښت یادونه کړی ده چې اهمیت یې درلوده. تر دې مخکې د روان لمریز کال د چنګاښ میاشتې په پنځمه د لغمان ګاونډي ولایتونو نورستان او په کونړ کې هم ورته اور لګېدنه رامنځته شوې وه چې هغه وخت یې 180 هکتاره ځمکه سوځولې وه.
دا ازادي راډیو ماخامنۍ خبری مجله. ازادي راډیو سلر ویش ساعت
The cat sat on the mat. اوس هم د افغانستان ګوندی ایران ته ورزده دی. ایران پاکستان بلوچستان یالات کې د وسلوالو په بریټ کې ولس پولیس وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. ورزو احمد تکل ته چې د دغه موضوع چوسیات راکړي.
د ایران دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې نیمه شپه په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې د پولیسو پر یو سټیشن د وسلوالو په بریټ کې یو ولس پولیس وژل شوی او اته تنه نور ټپیان دي. د سیستان بلوچستان رستیال والی علی رضا مرحمتی وویل په دې حمله کې چې د پاکستان سرحد ته نږدې پر راس سیمه کې د شپې په شاوخوا دوه بجو وشوه د پولیسو جګپوړي چارواکي او سرتیري وژل شوي دي. مرحمتی زیاته کړه چې د دې پیښې پر مهال یو شمیر برید کوونکي هم راو ټپیان شوي. د حلوش په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې چې د بلوچستان د ټولنو اړوند مطالب خپروي هغه آنلاین ویډیو خپره کړې چې لبري درسته د ډزو غږونه پکې اوریدل کیږي. ویډیو ښایي چې ورسته د ورځې په اوږدو کې د سیمې په فضا کې هلیکوپټرې ګرځي. د جیش العدل په نوم سخت دریځ ډلې بل خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د حمله پر منلې ده. د ډلې مخکې له دې حمله سپاهي پاسداران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره څو ځلې نښتې کړې دي. جیش العدل په 2019 کال کې هم د هغه انتحاري برید پر منلې و چې په یو بس کې د سپاهي پاسداران وویشت تنه سرتیري ووژل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا ډله خپلې چریکي حملې په ګاونډي پاکستان کې له خپلو پټنځایونو څخه تنظیموي. د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر مجید میر احمدی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل امنیتي ځواکونو دوه بریدګر وژلي او یو تن ژوندی نیولی دی. هغه زیاته
د پاکستان د
احمد تکلو چې په ایران کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړو. اوس به هم په دې اړه سره راپور واوري چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د هنر سره په نوم په یو مرکز کې نجونې انځورګري کوي. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې وګورو.
افغانستان کې شاوخوا 500 جنکو زده کوونکو روسته لاغي انځورګری یا پینټینګ ته مخه کړې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو هلته د شپږم جمعات پورته د جنکو پر زده کړو بندیز لګولو. په افغانستان کې د جنکو پر تعلیم د محدودیتونو تر دوه کلونو زیاته موده شوې ده. په کابل کې د هنر سرا په نوم دغه مرکز کې د لیسې او پوهنتون په خوانې جنکې زده کوونکي هنري زده کړې کوي. دی وایي دا چې فارغ ناستې وي نو غوښتل یې چې وخت په خطو غتیر کړي. کله چې په هانتونونه وتړل شو زه د په هانتون د کوونکو ما نه غوښتل چې په کور کې ناشته وسم او خپه شمه. هنر ته مې مخه وکړه او اوس انځورګری کوم. په افغانستان کې انجونې تر شپږم ټولګي وروسته خوانځو ته نشي تللی او ترڅنګ لډیرو کارونو نه هم منع کړل شوی دی. دغه هنري مرکز بنیادی خودون کې وای وختلې چې د جنکو لپاره داسې یو ځای برابر کړی چې وخت یې پکې تیر شي او ذهني فشار نه هم راوځي.
په هانتونونه او سکلونه د جنکو لپاره منه شو. له هغې وروسته ما غوښتل چې یو داسې ځای جوړ کړم چې نجونې پکې بوختې شي او کار وکړي تر څو له رواني فشاره ځان خلاص کړي.
مرکز تتلون کې زده کوونکي وای باید سزده کړی او هیله لري چې د هنر په برخه کې لاسته راوړنې ولري.
اوس به هم خپل سپورتي همکار بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب ستړی مو شي، په خیر راغلی. له تاسو د سپورت له ډګر اورو چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه څه دي.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د 19 کلن ځوانانو د آسیا جام دوه نیمه پیلوبې نن ترسره شوې. جالبه دا و چې په لومړۍ نیمه پیلوبه کې عربي متحده اماراتو په لومړي ځل وکړی شو چې پاکستان ته ماتې ورکړي او پیلوبې ته لار پیدا کړي. دوی پاکستان ته د 11 منډو په تفاوت ماته ورکړې ده. دویمه نیمه پیلوبه بیا د بنگلاديش او هندوستان ترمنځ ترسره شوې ده چې هغه بنگلاديش د 4 وکټو په تفاوت ګټلې ده. دا لومړی ځل دی چې عربي متحده امارات او بنگلاديش د 19 کلن ځوانانو په آسیا جام کې پیلو به ترسره کوي. دغه پیلو به بعد دسمبر میاشتې په 18 نیټه ترسره شي. بل ورته د افغانستان د ملي لوبډلې مدیر احمد ضیا ستانکزي په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې راشد خان په لندن کې تر درې اونۍ درملنې وروسته تیره شپه بیرته خپل کور ته ستون شوی دی. راشد خان په عربي متحده اماراتو کې اوسیږي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی راشد به د خپلې درملنې لپاره بیا هم په لندن کې خپل معالج ډاکټر ته مراجعه کوي، او هغه اوس ډاډ څرګند کړ چې راشد خان مخ په رغېدو دی.
مدنه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګر او د چې راشد خان روخ شوی مکتی جزئیات راکړل.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
وطن ته ستنېدل په هند کې د افغان سیکانو او هغوی چې هلته اوسیږي د هیله ده. په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د هدفي بریدونو له زیاتېدو سره د افغان سیکانو او هندوانو لوی شمېر هند ته کډوال شو. که څه هم ځینې لسیزې وړاندې هند ته تللي، خو هم د کوربه هیواد د اوسېدو اسناد نه لري. په دې راپور کې ملالۍ بشیر په هند کې د یو شمېر افغان سیکانو او هندوانو ژوند ته کتلې دي. ورزو نور جزئیات په دې راپور کې ورو وګورو.
افغانستان خو زما مور دی، زما کور دی، زما ژوند دی. اوس نه لس کاله بعد موشي زما بیا یو شي.
گجیندر سنگ بشر دوست د هند د پلازمینی نوی ډیلی په تلک نگر کې د کورونو د خرڅلاو په یو دکان کې مزدور دی. هغه د پکتیا د ګردیز اوسیدونکی دی. تر دوه کلونو کمه موده کېږي چې د امنیتي ستونزو له کبله هند ته کډه سو، خو دلته یې د افغانستان په نسبت اقتصاد ډیر خراب دی.
هلته د ورځې 3000-4000 زما خرج و. دلته اوس فعلاً په 200 روپۍ زه شاګرد یم. هغه موږ نه هیرېږي، خو هیڅ وخت نه به هیر شي.
په هند کې میشت ځینې سیکان داسې هم دي چې د افغانستان د لسیزو راهیسې روانو ناامنیو له کبله کډه سوي دي. په دوی کې د اروزګان ولایت گیان سنگ هم دی. هغه له 15 کلونو راهیسې په هند کې اوسي. څو کاله کېږي چې په نوې ډیلي کې رکشا چلوي، خو لا یې هم هندي اسناد نه دي ترلاسه کړي.
دلته خو ګور ډېر مهنګایي دي، او کور مې خپل هم نه دي. هر د خپل کور مې وو، خپل دوکانونو مې وو، هر څه وو. جنگ د خاطر مور درته راغلو. دغه ځای اسناد خو نه لرم، پاسپورټ لرم، افغاني پاسپورټ ده. دغه ځای اسناد دغه څه ودې راځي راکړي چې زه افغانۍ یم.
د هندوانو او سکانو د شمیرو لمخې بیا هم تر نیوې ملسیزې پورې په افغانستان کې شاوخوا 80,000 هندوان او سکان اوسېدل. وروسته د کورنیو جګړو او د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال دا شمیر ورو ورو کم سو. کله چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې پر سکانو او هندوانو هدفي بریدونه زیات شول، دوی ګڼ شمیر له هېواده ووتل. په دغو خونړیو بریدونو کې یوه هم په 2000 کال کې په کابل کې پر یوه درم سال حمله وه چې 25 سیکان پکښې ووژل شول. د غزنی سوربیر سنگ خالصا تر همدې برید وروسته له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه هند ته کډه سو. هغه وایي که حالات سم سي اوس هم غواړي خپل وطن ته بیرته ستون سي.
اگر دوباره افغانستان یې که افغانستان با سول و بهابات آباد شوه، غیر میفهمم که تمام مردم که در کشورهای بیگانه هستن هیچ کس اونجا خوش نیست. خود من شخصا یک گلاس آب غزیر تمام دنیا نمیتونم، مقدر سر ما گران است.
خو افغانستان ته د طالبانو یو ځل بیا واک ته لرسیدو وروسته دې هیواد ته د مذهبي اقلیتونو ستنېدل ډېر سخت سوي دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15 په افغانستان کې په زوره تر حکومت نیولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو برخو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د ګڼو نورو افغانانو غوندې افغان سیکان او هندوان هم وایي چې نه غواړي اولادونه یې بې سواده لوی سي. د لویې جرګې پخوانی وکیل او د خوست د پریم نګر چرن سنگ وایي طالبان باید افغان جونې له ښوونځیو منې نه کړي.
دا مو صمیمانه د دوی نه هیله ده چې د دنیا ټول دنیا تاسو نه هم دا تقاضا ده د مونږ د افغانستان د هندوانو سکانو هم دا یو فریاد واوره مکتبو ستونزې دي حل کړي. ځکه په قرآن شریف کې د دې تایید شوی ده، یعنی درس لیک لوست خپل اسلام مبارک دین یې تاییدوي، قرآن شریف یې تاییدوي. مونږ وایو چې دغه مهرباني ده وکړي، نجونو په مخ ده مکتبونه خلاص.
د ازادي رادیو موندنې شی چې دا مهال په افغانستان کې د ګوتو پشمار افغان سکان او هندوان پاتې دي. هغوی چې راوتلي ازادي رادیو ته ویلي چې شایي بیا یې د خپل وطن دیدن په نصیب نسی.